د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د نه ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګلبرس او د ماسوتن 8 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمه ګنټي خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیم شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د حکومت خلاف د سلور ورځو راهیسې روان احتجاج ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کړې اخوا عمران خان ویلي حکومت د ازادي مارچ مخنیوي په کوششونو کې د صبر نه کار اخلي د افغانستان او پاکستان ترمن سفارتي تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوی او دواړه ملکونو په یو بل باندې په کابل او اسلام آباد کې د خپلو سفارتکارانو سره د ناوړه چلند تورونه لګولې دي او ایران تهران کې د امریکایي سفارت نیولو سلبي ختمي کلیزې لمانځلو په موقع اعلان کړی چې دوی د یورینیم غني کولو عمل تیز کړی دی او څوک شي د خبرونو تفصیل د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې د سلور ورځو راهیسې روان احتجاج ته د وینا په وخت د غاډلې مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د ملک وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کړې نوموړي د اپوزیشن ګوندونو په منځ کې د څه قسم اختلافاتو رپورټونه رد کړي دي او ویلي دي چې ټول حکومت مخالف سیاسي ګوندونه ورسره د عمران خان حکومت خلاف په احتجاج کې کلک ولاړ دي مولانا فضل الرحمن ویلي د سیاسي مخالف ګوندونو مشران به په مشوره سره د راتلونکي تګلارې په اړه فیصله کوي اخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت د ازادي مارچ مخنیوي په کوششونو کې د صبر نه کار اخلي خو ویلي چې اپوزیشن پارټۍ دي د حالاتونو غلطه ګټه نه پورته کوي د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې روان احتجاج ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې او د حکومت مذاکراتي کمیټې ترمنځ بیګانه وخت پورې خبرې اترې شوې دي د جمعیت علما اسلام جنرال سیکرټري اکرم خان دورانی د غونډې وروسته میډیا ته ویلي چې د حکومت مذاکراتي کمیټې به د دې غوښتنې خپلو مشرانو ته وړاندې کوي او نن ماسپښین 3 بجې به دواړه اړخه یو ځل بیا لیدل کتل کوي افغانستان او پاکستان ترمن سفارتي تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی دواړه ملکونو په یو بل باندې په کابل او اسلام آباد کې د خپلو سفارتکارانو سره د ناوړه چلند تورونه لګولې دي افغانستان د ګل یادو شنبه پورس په پاکستان تور لګولې چې ګینه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال ورغوخته او ورسره ناوړه چلند کړی دی د دې وړاندې پاکستان په افغانستان کې د خپلو سفارتکارانو د خوندیتوب په حق له اندېښنې ښودلې بیا ویلي چې په کابل کې سفارتکاران زوربل شوي دي کابل کې د پاکستان سفارت ویلي د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپله قونسلګري تړلې ده ایران تهران کې د امریکایي سفارت نیولو سلوختمې کلیزې لمانځلو په مقایلان کړی چې دوی د یورینیم غني کولو عمل تیز کړی دی د ایران اټومي توانایي ادارې مشر علي اکبر صالحي حکومتي ټلویزیون ته ویلي چې ایران د یورینیم غني کولو لپاره د IR6 په نوم ماشینونه استعمالوي کوم چې د تیر وخت سنټریفیوج ماشینونو په ځای د یورینیم عمل په تیزی سره ترسره کوي د امریکایي او اعلی چارواکي ویلي چې دوی د ایران دغه ګام په نیوکلیایي توګه بلیک میل کولو یا یېرولو یو لړۍ ګڼي د عراق په سرحد بغداد کې پولیس او د هسپتال چارواکي وایي چې د ګل یا دوشنبه په ورځ د عراق امنیتي چارواکو لخوا نیغ په نیغه ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي امنیتي عسکرو هغه وخت په مظاهره چانو ډزې وکړې کله چې دوی د وزیر اعظم دفتر ته 1500 متره پورې ورنږدې شو او د امریکې په کانګرس کې د مؤاخدې د پلټنو سره مخ صدر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د یوکرين د صدر سره د هغه د ټلیفون پټو خبرو کارکونکو تن لیکلي ځوابونه کافي نه دي چا چې په اول ځل دا خبره په ډاګه کړې وه چې صدر ټرمپ د یوکرين په صدر باندې دباو راوړو چې د کال 2020 ډیموکراټیک پارټي صدارتي امیدوار او پخوانی نائب صدر جو بایدن د زوی خلاف د بډرو فتنو پلټنې شروع کړي ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې ویلي دا غو د ټلیفون خبرو خکار کون کې کس کانګرس کې د گواهی ورکولو لپاره راوړاندې کول پکار دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاج لا روان دی او د دغه احتجاج مشرۍ کوونکي مولانا فضل الرحمان ویلي چې اپوزیشن ګوندونو ورسره اوس هم په دغه احتجاج کې کلک ولاړ دي. د دې ترڅنګ د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې ترمنځ بیگانه وخته هم خبرې اترې شوې دي او نن با یو ځل بیا خپلې خبرې اترې کوي. وروسته حال زمونږ په اسلام آباد کې خبریال پیر بلاچا زمونږ همکار رحمان بونیری ته ویلي
دا ډېر مهم پرمختګ وو. د دې چانن تم نه کولا چې کوم ماحول په اسلام آباد کې جوړ خو نن یکدم د حکومتي کمیټي د اکرم دورانی زیت اور سیدا سوک چی دا مخالف گوندونو در ایبر کمیٹی را بتا کار دی او بیا دا دوانا کمیٹی کی ناستی اور دوانا کمیٹی ناست نه بعد د حکومتي کمیټه مشر پرویز خټک او اکرم دورانی د میډیا سره مختصر لند خبر وکړي. دا ویل چې مونږ ناست یو نو دا خای چې مونږ په خبرو اترو باندې نه ځوانه ډلې چې ګمبي هغه یقین لرو او اکرم دورانی وی چې مونږ خپل غوښتنې خپل تحفظات حکومتي ټیم تړ باندې کړی دی او دا شان پرویز خټک وی چې زموږ سره خبرې وي د حکومت هغه مونږ دی تړ باندې کړی. د دې نه پس با دوانو دی ویلو چې مونږ خپل مشرانو سره یې خپل قیادت سره کینو او سبا درې بجې با دوباره د حکومتي کمیټي او د رهبر کمیټي چې کومدا نه سیاسي ګوندونو باندې ګډ رهبر کمیټي دا دا به دوباره سوال ناشته کوي. درې بجې به سوال دا دوباره ناشته کیږي. خو دوانو خو ته خدا خوشبینی سرګند کړی شوی دا چې ګنی خبر اترو باندې کیږي شری سهل رو باسي اور دې نه زیات دی رحمان صاحب سره خبرې نه دی کړي.
بلې خوا ته د مظاهره چې دا پرلت چې دی په اسلام آباد کې کم کې چې دی ورته درنه هم وای د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن نه علاوه نور خلک هم پکې شته سیاسي ګوندونه کنه یوازې غناسته
رحمان صاحب په یو دیرشم تاریخ باندې دا قافله راغلی دلته اسلام آباد قانوني پنځم او شوا خو دې کې یو مهمه خبره ده. دا په لومړي ورځ باندې د عوامي نشتلګون خلق ډیرو یعنی د مولانا فضل الرحمن خلق خو ډیر زیات دي د زرګونو په شمیره کې دي د لومړي ورځ نه خو موږ کتل چې په لومړي ورځ باندې بیا د عوامي نشتلګون ګډون ډیر زیات او د سبا نه بیا موږ د عوامي نشتل پارټي یو جنډر پنځر ورځو شو چې موږ نه لیدلې د رښتینن ورځ پورې حالات دادي چې تاسو ګرځې زرګونو خلک دي په دې کې په سونو جنډې به رغونه بردخکاری خو به د فضل الرحمن د پارټي یا به سلک ډیر د محمود خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پارټي وي. د دې نه علاوه چې کوم دی تاسو ته د بل کوم یو ګوند نمائندګي ښکاری خو ډیر خال خال او ډیر کم یعنی د کامی وطن پارټي بچرته یو کیمپ دوی د آفتاب خان شیرپو خو چې کوم نمول دولوي مخالفه سیاسي ګوندونه دي حکومت مخالفه یعنی پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند د هغې کارکن د هغې ورکر د هغې جنډا هغه با تاسو ته خلکو تال ته په نظر نه راځي. او نن هم چې کوم اخرنی تقریر مولانا فضل الرحمن کو تقریبا یو سات پورې دا تقریر نو په سټیج ورسره صرف یو محمود خان اچکزی ولاړو او نورو سیاسي ګوندونو خاص کر د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند چې کوم قائدین کو د لومبي صفتي او کوم صفتي هغه په نظر نه راتلل.
ډیر مهرباني پیر ولاد شاه صاحب.
مهرباني جی.
دا وایس اف امریکا ریډیو دی. د افغانستان او پاکستان ترمن سفارتي تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیات شوه او دواړه ملکونو په یو بل باندې په کابل او اسلام آباد کې د خپلو سفارتکارانو سره د ناوړه چلن کولو تورونه لګولې دي. نور حال په تاسو ته زمونږ همکار عابد حسین باندې کوي.
افغانستان او پاکستان د یو بل په پایتخت کې د خپلو ډیپلوماټانو د زورونې تورونه لګولې دي او اسلام آباد یې دې ته وه سوال چې تر راتلونکي خبرتیا پورې په کابل کې خپل کونسلګری فعالیت ودروي. دا ګاونډي هیوادونو ترمنځ ورستۍ ډیپلوماټیکی شخړه د اتوار یکشنبه په ورځ هغه وخت راپورته شوه کله چې پاکستان شکایت وکړ چې د دو ډیپلوماټیک کارمندان په داسې حال کې چې په کابل کې روانه ونه خپل د کار ځای ته په لارو هغه ته په سړک خن جوړ کړل شو او د هغه د سفارت موټرې هم په موټر سایکل سره ټکر کړل شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت په اړه د اسلام آباد اندېښنې رسولو لپاره افغان ناظم الامور اورغوخته وو او لا کابل نه یې غوښتنه کړې چې امنیتي سرغړونو او د زورونو پیښو دې په سمدستي توګه پلټنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګل د دوشنبه په ورځ د پاکستان د شکایتونو ته په ځواب کې ویلي چې دوی به یې جدي پلټنه کوي. په عین وخت کې بیا کابل ادا کړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال سره پاکستانی استخباراتي ادارې لخوا ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګل دوشنبه په ورځ په دې اړه یو بیان جاری کړی او پکې ویلي چې د پاکستان استخباراتو آی ایس آی لخوا افغان سفیر سره د ناوړه چلند له امله کابل خپل کلک اعتراض او اندېښنې څرګندوي او د پاکستان دا کار د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف ورزي ګڼي. یو داسې تور چې ډیر کم لګول کیږي او نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د دې تورونو په اړه د پاکستان حکومت لخوا په سمدستي توګه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان دا پریکړه چې په نساپی ډول په کابل کې د کونسلګرۍ خدمات یې بند کړي په سلګونو افغانان چې د ګل دوشنبه په سحر د معمول په توګه د ویزې اخیستو لپاره سفارت ته رسیدلی وو د ویزو ترلاسه کولو نه ودرول چې اکثره پکې ګاونډي هیواد کې نسبتا ښه روغتونونو کې بیړني درملنې ته اړتیا لري. د طبي مرستې نه علاوه ویزې غوښتونکي غواړي د خپلوانو لیدلو لپاره سفر وکړي، تجارت ترسره کړي او په پاکستان کې په ادارو کې تعلیم ترلاسه کړي. کوم کې چې لا هم شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي. د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي په کابل کې د پاکستان حکومت لخوا د سفارت د عامه خدماتو د څانګې تړل کېدو په اړه وایي. افغانستان او پاکستان دوا ګاونډي هیوادونه دي او د سفارتونو د تړلو زیان یوازې د دواړو هیوادونو ولسونو ته رسیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت 13 اونۍ اعلان وکړو چې په 13 میاشتو کې یې 4,50,000 نه زیاتې ویزې جاری کړي چې په یو میاشت کې په اوسط ډول 350,000 ویزې جوړیږي. په هر صورت د پاکستان ویزو لپاره لا هم لویا غوښتنه شتون لري چې د افغان ویزې غوښتونکو لپاره اوږد کتارونه او زیات انتظار وخت وګرځي. دغه سفارت په خپله بیانیه کې ویلي دي د پاکستان او افغانستان اړیکې لا ډېرې مودې رسې د بې باورۍ او شکونو له امله خرابې شوې دي. دا د دې نه خبرېږي چې د افغان طالبانو مشران او جنګیالي د پاکستان په خاوره کې د پټن ځایونو نه د آی ایس آی په پټ ملاتړ د یاغیانو فعالیتونو تنظیمولو او ساتلو لپاره کاروي. اسلام آباد دا تورونه ردوي.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی او زوج پنلوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دی. دیتا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو په موضوع د امریکې د نامتو صحافي د مایکل روبن یو تفصیلي تجزیاتي مضمون د امریکې په مشهوره مجله دی نیشنل انټرست کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان نه د امریکې د فوجونو د وتو وروستو چې به افغانستان کې کوم حالات را پیدا کیږي، دینه به خلکو ته د شام حالات خخ کار شي. مضمون لیکي چې صدر ټرمپ خپل دی خبره کې په حق دی چې امریکایان نور د دینه ختمیدونکو جنگونو نا ستومانه شوی دی. خود بشپړه بندوبسونو کولو بغیر افغانستان نه د فوجونو وستو مطلب بداوی چې د ملک بیا د طالبانو په جولای کې ورپری وته. د هرات د امنیتی خبرو په نوم د افغانستان د لانجې د غسول لپاره د متعلقه فریقینو د خبرو اترو په شکل کې دراغونډېدو یو ډیر اهم فورم دی او دا اکی یو داسې فورم دی چرته چې د افغانستان حکومت د طالبانو، ایران، روس، پاکستان، هندوستان او د امریکایي نمائندگان د خپل خیالاتو د ښکارا کولو د پاره رابللې شي وو. امریکای د حفاظتي وجوهاتو په بنیاد پدې کې ګډون نکو، خو په دغه موقعه د راغوند نور خلکو ترمن د شوی خبرې اترې او تپوسونه او جوابونه ډیر خوندور وو. د ټولو نړیوالو به د طالبانو یو پخوانی ستر سلاکار او د طالبانو د روحاني مشر د مولا عمر زوم معتصم اغا جان افغانستان نه د ټولو خارجي فوجونو د وټو غوښتنه وکړه. د معتصم اغا جان په دې غوښتنه د مشرانو د تقریرونو او د خیالاتو د اوریدو د پاره د راغوند خلکو نه یو تن پاسېدو او معتصم اغا جان نه تاسو کو چې د خارجي فوجونو خبره د عربو چیچن او د نورو خارجي جنگیالو د پاره هم ده او کنه څوک چې د طالبانو راغوختي خلک دي. معتصم اغا جان د دې تپوس د جواب ورکولو نه سنډه کولا، خو بیا هم دومره قدرې وې ک افغانستان کې جهاد نور نیوي نو بیا د خارجي جنگیالو هم افغانستان کې د پاتې کېدو جواز نه جوړیږي. خو بل طرف ته دا هم یو حقیقت ته چې د شوروي روس د فوجونو افغانستان نه د وټو رسته هم خارجي جنگیالي یا مجاهدین افغانستان کې پاتې شول. په دغه موقع سامینو کې ناشتا د پاکستان زنانه سیاست مدار بشرا گاوهر پاسیدا او افغان خبرو اترو کې شامل د امریکای په نماینده په خلیلزاد او د صدر ترامپ په حکومت سخت الزامونه ولګول چې طالبانو سره امن خبرو اترو کې د افغان حکومت قانوني حیثیت غرزولې ده. مضمون لیکي په افغانانو کې د یو اړخ نه هم داسې څوک نشته چې هغه افغانستان نه د وټو په لړ کې د صدر ترامپ په کړي پوخ نیت شک وکړي. د افغان حکومت چارواکي، افغان زنانه او پاکستان او افغانستان دواړو کې آزاد خیال خلک په دې خبره مایوسه دي چې امریکای افغانستان نه د وټو پوخ نیت کړی دی، خو د افغانستان د آئینی نظام د تالا تر غوکولو امریکني کوششونه به د سیمې امنیتي حالات نور خراب کړي. د افغانانو او د طالبانو ترمنځ د کیدونکې مکالمې د ټولو نه لوی موضوع دا ده چې د افغانستان د مستقبل د حکومت به کړه وړه سوي. ډیر افغانان د یو منتخب صدر په مشرۍ کې اسلامي جمهوریت غواړي چې حکومت به خپل خلکو ته جواب دی وي، خو د دې په مقابله کې طالبان په افغانستان کې یو داسې اسلامي امارت قائمول غواړي چې هغه کې به حکمرانان عالمانو مقرر کړي وي او د عامو ووټونو په ذریعه به ناراضی، ځکه چې طالبان د عامو انتخابونو سخت مخالف دي. خو بل طرف ته ډیر افغانان د بډو رشوتونو په وجا د موجوده حکومت نه هم تر دوست پیګمو راغلي دي. خو د دې دا مطلب هم نه دی چې دوی ګینې د طالبانو سخت دري ده حکومت غواړي. مایکل روبن خپل مضمون کې نور لیکي چې د طالبانو او د سفارتکارو ترمنځ د اسس په دې نظریه هم خبرې شوې دي چې اسلامي جمهوریت او اسلامي امارت سره یو ځای کړي شي، لکه څنګه چې د هانګ کانګ په معاملې چین د یو ملک دو نظامونو نظریه قبول کړی ده. د دې نظریه تر مخه دا تجویز وړاندې کړی شو چې افغانستان به د هیواد په حیثیت کې یو جمهوریت وي، خو پاکستان سره سرحدي یو یا دو ولایتونو کې د اسلامي امارت قائم کړی شي. مایکل روبن لیکي چې دا خبره یا نظریه خود سفارتکارو په نسبت په ښکارا ډیر زړه راښکونکې ده، خو مجموعي لحاظ سره د عملي کولو په ترڅ کې به ډیره تباه کون وي.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. ایران تهران کې د امریکایي سفارت نیولو سلبي ختمي کلي ځل مانځلو په موقع اعلان کړی دی چې دوی د یورینیم غني کولو عمل تیز کړی دی. اخوا د امریکایي والا چارواکي ویلي چې دوی د ایران دغه ګام په نیوکلیایي توګه بلیک میل کولو یا یربلو یو لړۍ ګڼي. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو ته موږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د ایران د دې ادا وروسته د امریکا یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې دا د ایران لخوا د کال 2015 د نیوکلیایي تړون څخه د امریکا وستو وروسته د دړکو یو لړۍ ده چې دوام لري. امریکایي چارواکو په وینا دا د تهران اعلان د هغه اروپایي هیوادونو چې د نیوکلیایي تړون برخه دي اندېښمن کول دي. امریکا صدر ډونالډ ټرمپ زه چې کله وایس اف امریکا وپوښتل چې آیا د ایران د دې ادا او د دې اعلان ته به څه ځواب وایي، هغه وایي چې موږ په دې باندې غور کوو او ګورو به چې څه به وکړو. د ایران د نیوکلیایي توانایي تنظیم مشر علي اکبر صالحي د ایران سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې ویلي چې ایران د یورانیم غني کولو هغه مشنری استعمالوي چې وړاندې کومه مشنری استعمالیده تر هغه زیات یورانیم غني کوي کوم چې ایران ته اجازه ورکړل شوې وه. ښاغلي صالحي دا هم دا وکړه چې ایران پا پر هغه ماشینونو هم کار کوي چې تر وسنۍ ماشینونو به 50% زیات یورینم جوړولی سي. د امریکا د یو لوړ پوری تنظیم کوونکی وایي چې دا غلط سمت په لوري ګام دی او زیاته کړه چې موږ په نور هیوادونو ژغ کوو چې د ایران دا ګام دی وغندي. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه یا ګل په ورځ د تهران په ضد د دې اعلان وروسته نور بندیزونه ولګول. په ایران باندې د وړاندې د ایران د تیلو په صادراتو، بینکونو، د مالی ورکړو راکړو او د ایران په عسکري مشرتابه یو شمیر پابندۍ هم د وړاندې څخه پر ځای دي. په نوي بندیزونو کې د ایران د فوج مشر جنرال، د ایران عدالتي نظام، د ایران سربراه آیت الله خامنئی زوی په نقشه سوی.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی اوزو عراق ته هلته کې اوسم د حکومت خلاف احتجاجونه روان دي او په بغداد کې پولیسو د هسپتال چارواکي وایي چې د ګل په ورځ د عراق امنیتي چارواکو ځواکونو نیخبنی غډزو کې 15 کسان وژلي دي. نور حال په د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د عراق په سرخار بغداد کې د امنیتي عسکرو لخوا وروسته د هغې په مظاهرچیانو ډزې شوې دي کله چې دوی د وزیر اعظم دفتر ته تر 1500 متره پورې ورنږدې شو. وړاندې د دغې په عراق کې د امنیتي عسکرو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو او د امنیتي پولونه د لرې ساتلو لپاره اوښکې بیونکې ګیس او د ربړ ګولۍ کارولې دي. د اکتوبر میاشتې را په دې خوا په عراق کې شروع شوې دغه مظاهرو کې تر دې دمه 2500 کسان وژل شوي. د عراقي چارواکو تر مخه امنیتي عسکرو د عراق په مقدسه ښار کربلا کې هغه مهال څلور مظاهرچیان په ډزو وژلي کله چې دغه کسان د ایران د کونسلګرۍ په دیوال ورختل. د اتوار یک شنبه د ورځې نه په کربلا کې مظاهرچیان راغونډېدل شروع شوي او دغه شعارونه یې وهل چې ایران بهر کربلا آزاد دی. د چارواکو په وینا د امنیتي عسکرو لخوا د ډزو وړاندې مظاهرچیانو د ایراني کونسلګرۍ په دیوال سورشتي او د اور لګولو کوشش یې هم کړو. د بغداد په تحریر چوک یا سکوئر او جنوبي عراق کې د حکومت پر ضد دغه مظاهرو کې په لسګونو زره خلکو ګډون کړی او د دغه مظاهرو د لاسه بازارونه تړل شوي، کارخانې، سکولونه یا مکتبونه او پوهنتونونه هم بند پراته دي. دغه مظاهرچیان د کال 2003 راسي روان سیاسي نظام پر ضد مظاهره کوي کم چې د امریکا لخوا د پخوانی امیر صدام حسین د لری کولو وروسته پر ځای دی. که څه هم د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د تړلو ځایونو د بیرته خلاصولو اعلان کړی ځکه چې د دغه مظاهرو او د سړکونو د تړل کېدو د لاسه عراق ته هر ورځ د میلیونونو ډالر تاوان رسیږي او په هیواد کې ورسره د تیلو بای هم سیوا شوې دي. د عراق مشر ویلي وخت راغلی چې عادي ژوند بیرته شروع شي. په دغه مظاهرو کې په زرګونو زده کوونکي هم ورګډ شوي او خپل زده کړې یا کلاسونه یې پرېښودي. دغه تنکي ځوانان تور لګی چې د عراق مشرانو په هیواد کې بډې رشوتونه سیوا کړي، بیروزګاري ډیره شوې او خلکو ته د ژوند بنیادي سهولتونه نه دي ترلاسه. همدغه شان د ډاکټرانو، وکیلانو او انجینرانو تنظیمونو هم د مظاهرو ملاتړ کړی دی. د اتوار یک شنبه په ورځ د مظاهرو په مهال په سرخار بغداد کې مظاهره کوونکو لوی سړکونه تړلي وو او ځای پر ځای یې ټایرونه سوځولي وو او کانټتارې لګولې وې. همدغه شان په یو تړل شوي سړک په یو بینر لیکل شوي وو چې سړکونه د عام ولس په امر تړل شوي دي. د اکتوبر میاشتې د شروع را په دې خوا پیل شو مظاهرو د مخنیوي لپاره امنیتي عسکرو د ربړ ګولۍ، اوښکې بیونکې ګیس او نیغ په نیغه ډزې هم کړې دي. که څه هم د عراق حکومت لخوا یو شمېر اصلاحاتو وړاندیز شوی چې پکې د نو نوکرو د ټولنې د خیر ښېګڼې پلانونه او د رای یا وټونو په اړه د نوي قانون عملي کولو وروستو زر انتخابونه ترسره کول شامل دي، خو مظاهرچیان اوس هم د حکومت دغه ګامونه چیلنج کوي. د عراق دغه مظاهرچیان نه څوک مشر لري او نه څه تنظیمي اډانه او نه دوی په یوه خبره ولاړ دي، خو بیا یې هم د آبادۍ یو لویه برخه بې د فرقیز او نسلي تقسیمه د ځان سره یو کړي. د عراق په پارلیمان کې یو داسې قانون هم وړاندې شوی چې سیاسي مشرانو لکه صدر، وزیر اعظم او د کابینې وزیرانو ته ورکړل شوي مراعات بیرته واخیستل شي، خو دغه قانون هم د مظاهره کوونکو قهر نه دی کم کړی.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. د امریکې په کانګرس کې د مؤاخذې د پلټنو سره مخ صدر ټرمپ د یوکراین ویلي چې د یوکراین صدر سره د هغه د ټلیفون پټو خبرو ښکار کوونکي تن لیکلي ځوابونه کافي نه دي. چا چې په اول ځل دا خبره په ډاګه کړې وه چې ټرمپ د یوکراین په صدر باندې دباو راوړو چې د کال 2020 ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار او پخواني نائب صدر جو بایډن د دوی خلاف د بډو رشوتونو پلټنې دي شروع کړي. نور حال د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ چې د مؤاخذې د پلټونو سره مخ دی ویل چې د شکایت کوونکو لیکلي ځوابونه کافي نه دي. چا چې ویلی وو چې صدر ټرمپ په یوکراین فشار اچولی وو چې د پخوانی نائب صدر او په 2020 ټاکنو کې د ډیموکراتیک ګوند له طرفه ممکنه سیاسي سیال جو بایډن خلاف د پلټنې وکړي. صدر ټرمپ په ټویټر خپل بیان کې ویل چې شکایت کوونکي د مخې ته راوړی شي چې ګواه ورکړي او هغه د مؤاخذې پلټنې غلطي وبللې. د شکایت کوونکي وکیل ویل چې د هغې موکل دې ته تیار دی چې د ریپبلیکنز لیکلي سوالونو ته لیکلي ځوابونه ورکړي. خو د ریپبلیکنز ګوند د کانګرس ممبرانو وویل چې دا شرط د منلو وړ نه دی. شکایت کوونکي ممکنه شهادت ورکولو باندې مسله هغه وخت پیدا شوه کله چې د کانګرس د مؤاخذې د کمیټې مشر اډم شیف هغه لیکلي شهادتونه وړاندې کول شروع کړل کوم چې په تیرو اونیو کې د بندو دروازو شاته د کمیټې ممبرانو ته د امریکایي ډیپلوماټانو ریکارډ کړیو. په یوکراین کې پخوانی سفیر ماریو یوونویچ او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو پخوانی سلاکار مایک کون کو ته وی چې د دوی د یوکراین سره د معاملې یا د یوکراین سره د صدر ټرمپ الیکو کې حکومتي چارواکو او د بهرنیو چارو وزارت لخوا دی ته سمرسته نه د ملاو شوی. یوونویچ وی چې هغه د صدر ټرمپ نه یره محسوس کړه کله چې صدر ټرمپ د یوکراین د صدر سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته بد خبر وی. د ټرمپ حکومت هغه واپس واشنگتن ته راوغوښتله او د خپلې دندې څخه یې لری کړله. په تیره میاشت کې ښاغلی میکنلی هم خپلې هدې څخه استعفا ورکړه. هغې پلټنې کوونکو ته وویل چې هغه په دوو وجوهاتو د بهرني چارو د دندې څخه استعفا ورکړه. اول خو دا زما په نظر کې زموږ د بهرني چارو د وزارت ناکامي ده چې د بهرني هیواد څخه یې مدد غوښت، او دویمه دا چې زموږ په نورو هیوادونو کې سفارتکاران د خپلې سیاسي ګټې لپاره کارولی شي. صدر ټرمپ ډیر شونه وکړل چې په څه طریقه د مؤاخذې پلټنې ودروي خو ناکام شو. به هر حال د ګول په ورځ د سپینې ماڼۍ سلور گواهانو چې پکې د ملي امنیت کونسل ستر وکیل جان ایزنبرګ هم شامل دی د شهادت ورکولو څخه ډډه وکړه. اډم شیف وویل چې د سلور حکومتي چارواکو غیر حاضری او د کانګرس په پلټنو کې خنډ اچولو باندې صدر ټرمپ خلاف د مؤاخذې یو بل آرټیکل یا مقابله لګي. صدر ټرمپ د ټویټر پیغام کې ویل ما چې څه هم د یوکراین صدر سره په ټلیفون ویلي هغه مکمل بیان شوی، بیا د دې څه ضرورت نشته چې ګواهان دې زما په خبرو او په معنی باندې تبصره وکړي. د ډیموکراټانو یوه هڅه ده چې ما خراب کړي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې هغه نه دی خبر چې شکایت کوونکی څوک دی، خو څو ځله شکایت کوونکی ته د اوباما سړی یا هلک ویلی. د شکایت کوونکي وکیل زید وی چې هغه د کانګرس په استخباراتي کمیټې کې شامل د ریپبلیکنز ګوند مشرانو څخه وغوښتل چې خپلې پوښتنې دې ورکړي چې شکایت کوونکي ورته خپل ځوابونه ولیکي، خو ریپبلیکنز دا خبره رد کړې او وایي چې د دوی ډېرې پوښتنې دي د شکایت کوونکي د شخصیت او د سیاسي نظریه باره کې، او داسې ښکاري چې مارک زید او اډم شپ کوشش کوي چې رښتیا د ښکاره تفتیش څخه پټ کړي. د ریپبلیکنز ګوند سره تعلق لرونکي جیم جارډن د لیکلي ځوابونو وړاندې کړې شوې پروسه رد کړه او زیاته کړه چې لیکلي ځوابونه ریپبلیکنز ته دا موقع نه ورکوي چې د شکایت کوونکو نه پوښتنې وکړي. کرټانو په مشرۍ کې د مؤاخذې روان عمل په دې خبره مرکز دی چې آیا صدر ټرمپ د یوکراین 391 میلیون ډالره امداد ودرولی وو چې په بدل کې پر روان کال ټاکنو کې لاسوهنه وکړي، تر هغې پورې کله چې زیلنسکي په ښکاره دا ومني چې د بایډن او د ډیموکریټس خلاف پلټنې شروع کړي. د سپینې ماڼۍ همکارا کلانی کانوی د یکشنبې اتوار په ورځ سی این این ته وویل چې صدر ټرمپ غوښتنه د مؤاخذې وړ عمل نه دی.